بلې د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو د په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو د لارو چارو په اړه مو انګردای میز واورید. په همدې سره د خبرونه البته د تاریخ خبرونه پایتر ورسیږي، بل پښتو خبرونه پیلېږي. د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې د مطالبه پوړند کولو کې زنور یاس نوري ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپنه وایي د افغانستان د قانون وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو د کان په قرارداد کې چینایي کمپنۍ څخه 10 ملیون ډالر رشوت اخیستی دی. پر دې سربیره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د زیاتوالي په اړه به د سلواک د جمهوریت او د غرال د جرمني د چارواکو څرګندونې واوري. د خبرونه بشپړه معرفي د افغانستان او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته کوم، خو په سر کې د افغانستان کورني خبرونه واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی په مراسمو کې چې سبا تر سره کیږي د ګډون کولو لپاره د هیواته د بهرنوی میلمنو رسیدل پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنوی چارو وزارت په پاکستان کې دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د دریو کیمپونو د تړل کېدو په پریکړې اندېښنه ښودلې. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د پاکستان پوز وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو زیات عمده مرکزونه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی په مراسمو کې چې سبا تر سره کیږي د ګډون کولو لپاره د هیواته د بهرنوی میلمنو رسیدل پیل شوې دي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې په 2 ساعتونو کې د بهرنوی چارو وزیر هیلری کلینټن هم ورسیږي. په عین حال کې د افغانستان د جمهور ریاست د ارګ په ماڼۍ کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې نن ماښام د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری کابل ته راځي او د شپې به د خپل افغان سیال حامد کرزی میلموي. دغه سرچینې همداراز وویل سبا به د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړی په مراسمو کې د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیران او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر جګپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د دریو کیمپونو د تړل کېدو په پریکړې ژوره اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې نن خبره شوه خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد کبیر فراهی په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر له رئیس ایوان مکلود سره وکتل او د پاکستان په ملکند ایجنسی کې د افغان کډوالو د دریو کیمپونو په لای درګي او جنگل پټی د تړلو په پریکړې خپل اندېښنه څرګنده کړه. په اعلامیه کې راغلي دي تیر ماښام په دغه کتنه کې ښاغلی فراهی په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له رئیس نه وغوښتل چې په دې برخه کې د لاسلیک شوې درې اړخیزې موافقه لیک له مخې له پاکستانو چارواکو سره په تماس کې شي او د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي. فراهی ویلي د ژمي په سړه هوا کې به د کډوالو بې ځای کول هغوی ته ستونزې پیدا کړي او د پاکستان حکومت د دې پریکړې تطبیق د راتلونکي کال جوزا میاشته وزنډوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او د ولسی جرګې او مدني ټولنو یو شمېر غړیو له ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله او په دغه هیواد کې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه وښودله. دوی نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره خپل وړاندیزونه مطرح کړل او ویل چې په دې برخه کې په رسنیو کې یو پراخ کمپاین هم پیل کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د دغه هیواد د استراري حالات کمیټې وغوښتل چې د راتلونکي ژمي د ممکنه ستونزو د هواري لپاره لا جدي اقدامات وکړي. د ولسی جرګې غړیو وویل دغه کمیټه باید له سختې یخنۍ مخکې لرو پرتو سیمو ته کافي اندازه خوراکي مواد او درمل واستوي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني وویل دا جرګه به د اضطراري حالاتو د کمیټې غړي خپلې غونډې ته راوغواړي او راتلونکي ژمي ته به د تدابیرو په اړه ترینه معلومات واخلي. د افغانستان د اضطراري حالاتو د کمیټې مشر د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی دی او د کابینې څو وزیران یې غړي دي. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما جنوبی کوریا ته ورسید او آسیا ته به خپل سفر له جنوبی کوریا په لیدنه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د شپږو هیوادونو په خبرو کې د ګډون لپاره د شمالي کوریا پر قانع کولو او د جنوبی کوریا واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ د ځنډیدلې معاملې پر بیرته فعالولو زیات تمرکز کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس تر دې مخکې د چین له جمهور رئیس وینجیبا سره ولیدل. دواړو لورو د هر اړخیزو او مثبتو همکاریو د پراخولو ژمنه وکړه. د پاکستان په ځوای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو زیات لوی مرکزونه نیولي. پوځ پرون یو شمېر خبریالان هم په جنوبی وزیرستان کې د سره روغه سیمې ته بوتلل څو هلته د خپلو پرمختګونو نقشې مطبوعاتو ته څرګندې کړې. د پاکستان د پوځ ویاند خبریالان ته وویل شایي یو شمېر وسلوال له سیمې تښتېدلي وي خو زیات په خوندي ځایونو کې پټ دي چې هغوی به ونیول سي. د پاکستان د پوځ ویاند تایید کړه چې لږ تر لږه 500 وسلوال او اویا پوځیان د تېرې یوې میاشتې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. دا ارقام د خپلواکو منابعو لخوا نه دي تایید شوي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي تهران د یورانیمو د غنی کولو په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز رسمي ځواب ته ډیر کم وخت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایان کلی خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د تهران ځنډ د تهران ځنډ ته حوصله مخ په کمیدو ده. کلی داونه ویل چې ایران ته ورکړ شوی ضرب الاجل تر کومې نیټې پورې دی. نړیوال چارواکي نن په سرایو کې د نړیوال څارونکي هیات د کار د مودې پر تمدید غور کوي. د ماموریت د هغې موافقې څارنه کوله چې بوسنیا کې له 1992 تر 1995 پورې روانه جګړه پای ته ورسوله. د سولې د ټینګولو کمیټه نن په سرایو کې غونډه کوي او پر دې به بحث وکړي چې آیا د عالي رتبه څارونکي دفتر چې د قانون د حاکمیت او د سولې د پروسې د تخریبونکو د ګوښه کولو لپاره کار کوي وترل سي او کنه. د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په بوسنیا کې اوس دوه نیمه خپلواکه ادارې د بوسنیایي سربانو جمهوریت او د مسلمانو کرواتیانو فدراسیون کار کوي. دغه دوه ادارې د نورو کمزورو انسټیټیوټونو په وسیله سره په ارتباط کې دي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف نن د اروپایي اتحادیې په سرمشریزه کې غربي اروپا ته د روسیې د ګاز صادراتو پر امنیت او تجارت خبرې وکړي. دا غونډه به په سویډن کې چې د اروپایي اتحادیې نوبتي مشري کوي روانه وي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحادیې مشر د اروپا د کمیسیون رئیس او د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ رئیس د غونډې له برخوالو دي. دوی به تر ډیره حده د ګاز صادراتو په سر د روسیې او یوکراین ترمنځ لانجو پر مخنیوي غور وکړي تر څو په ژمي کې غربي اروپا ته د روسیې د ګاز په صادراتو کې خنډ رامنځته نه شي. روسیې او اروپایي اتحادیې د رواني اونۍ په پیل کې د مخکې له مخکې خبرونکي سیستم په رامنځته کولو هم موافقه وکړه څو په دې توګه اروپا ته د ګاز د صادراتو د بندېدو په صورت کې د امکان تر حده د تاوان مخنیوی وسي.
زموږ غږ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پښتو خبرونه د افغانستان په وخت د مازدیګر تر 5 بجو ده چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر حامد کرزی د دوهمې دورې د پیلېدو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته د بهرنیو میلمنو د ورتګ لړۍ روانه ده. د مراسمو لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د تیاریو په اړه به له کابل سره تماس ونیسو او له خپل خبریاله به وروستی حال واخلو. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د افغانستان د قانون وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو د کان په قرارداد کې له چینایي کمپنۍ څخه 10 میلیونه ډالره رشوت اخیستی دی. ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د حکومت د چارو د څارلو لپاره د جرګې په چوکاټ کې د یو څارونکو کمیسیون په جوړېدو بحث وکړ. جرمني غواړي په افغانستان کې خپل ځواکونو ماموریت لږ تر لږه د یو بل کال په مخه اوږد کړي. د سلواک جمهوریت بیا غواړي چې په افغانستان کې خپل ځواکونو شمیر دوه برابره کړي. نن په کابل کې د ملي ماشومان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي ورځ ولمنځل شوه. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. په ننګرهار کې د بیا رغونې د کارونو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو.
دونه کارونه شوي چې د ظاهرشاپو حکومت 40 کلنو دوره کې دونه کارونه نه دي شوي ځکه پخوا ولسوالیو ته سړکونه پاخنو او سړکونه پاخه دي.
او دغه راز ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر حامد کرزي د دوهمې دورې د پیلېدو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته د بهرنیو میلمنو د ورتګ لړۍ روانه ده او تر اوسه هم د څو بهرنیو هیوادونو چارواکي کابل ته رسېدلي او نور هم په لاره دي. دغه راز د دغو مراسمو لپاره چې ټاکل شوي د سبا ته په کابل کې ترسره شي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په کابل ولایت کې هم عمومي رخصتي اعلان شوې ده. همدا شېبه د کابل په سټډیو کې زموږ همکار راسره د ټلیفون په لیکه کې دی. بلې محترم کرا ته ووایي چې تر اوسه پورې څومره میلمانه را رسېدلي دي او د دې مراسمو لپاره امنیتي څومره تدابیر نیول شوي دي؟
بلې سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دولتي چارواکي او منابع وایي چې تر اوسه پورې یو شمېر میلمانه چې ټاکل شوی ده سبا ته د ولسمشر حامد کرزي د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي کابل ته را رسیدلی دي. یو هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هالبروک کابل ته دا اوس را رسیدلی دی او دغه راز هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په راتلو ده. دغه راز د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم خی په نږدې وختونو کې یا هم په راتلونکو څو ساعتونو کې افغانستان او یا هم کابل ته را ورسیږي. دغه راز نور میلمانه هم افغانستان ته په خاص ډول کابل ته را روان دي تر څو د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې سبا ته برخه واخلي. چلاغې ډلې څخه د فرانسې او د روسیې او د ایټالیا او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. په عین حال کې په کابل کې ټینګ ته د امنیتي تدابیر هم نیول شوی دی. څلور لارو کې پولیس او د ملي اردو ځواکونه ښکاری او نور امنیتي د ملي امنیت د ځواکونو ترڅنګ چې جدي تدابیر نیولې دي. ځینې څلور لارې خای ویل شوی دی چې سبا ته بندیږي. د ټرافیکو مدیریت په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل دي چې ځینې څلور لارې به بندوي، لکه د نادریې څلور لارې، لکه د سیاسنګ څلور لارې، لکه د لوګر ټانګ لوګر څلور لارې، دغه راس په دهن باغ او د وزیر اکبر خان څلور لارې عمومی واټ دا به هم باندې د ټرافیکو پرمخ او په کابل کې رخصتي هم ده. تدابیر جدیدی د غرض د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د ارک ترمانه پورې د کوم سړک یا عمومی واټ شته دا هم د افغانستان په بیرغونو باندې خوله شوې ده. جدید تدابیر نیول شوې دي سبا ته او خی چتر 100 ساعتونو پورې او یا هم ځینې بهرني میلمانه سبا سهار کابل ته را ورسیږي.
بله، ویل کیږي چې حامد کرزی به دغه مراسمو کې د لوړو په دغه مراسمو کې وایي چې یو مهمه وینا هم وکړي. په وروستیو کې امریکا او لویدیز متحدینو پر ولسمشر کرزی فشار راوستی چې باید اداري فساد په ضد او دغه راز د ادارې د ښه کولو لپاره په دې وینا کې خپلې ژمنې اعلان کړي. څه نه دي ویل شوي چې آیا دی به په دې وینا کې څه ووایي د جمهوري ریاست یا د ارګ له ماڼۍ څخه د دفتر څخه؟
تر اوسه پورې څرګنده چې په رسمي ډول ویل شوی چې نه دی ویل سی خو ځینې منابع وایي چې ښاغلی ولسمشر به د نړیوالو د غوښتنې سره سم د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې به د خپل لوړې په مراسمو کې د جدي خبرې وکړي او په دې برخه کې چې کوم کارونه په پام کې دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې او یا هم د راتلونکو دورې په لومړی کال او په دوهم کال کې تر سره شي په دې اړه به خبرې کوي. او دغه راز یو بل موضوع چې نړیوالو ډیر په غو باندې ټینګار کاوه چې هغه جګړه مارانو او یا جنگ سالارانو موجودیت په کابینه کې او په حکومت کې په دې برخه کې به هم هغه معلومات ورکوي او په دې اړه خپل خبري هغه کوم وینای چې جوړه کړی ده په دې برخه کې به پغه باندې هم غږیږي. زه ګومان کوم لکه څنګه چې مونږ معلومات ترلاسه کړي دي لزینو منابعو څخه مهمه خبره ده ولسمشر بعد د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې وی چې نړیوال قربان ډینګ ډیر ټینګار کوي او دغه راز له بهرنۍ ځواکونو سره د افغان امنیتي ځواکونو د پوزي عملیاتو د هماهنګي په برخه کې چې تر څو د ملکی تلفاتو مخاوني ولشي او د تروريزم په وړاندې اغیزمنه مبارزه چې باید په څه ډول پرمخ وړل شي او د نړیوالو د مرستو په سم او منظم ډول لګول لکه څنګه چې افغانان غواړي او لکه څنګه چې نړیواله ټولنه ور باندې ټینګار کوي.
بله، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر حامد کرزی د دوهمې دورې د لوړې د په مراسمو کې ګډون لپاره کابل ته د بهرنیو میلمنو د ورتګ لړۍ روانه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ هولبروک کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم نن کابل ته ورسیږي. دغه راز ویل کیږي چې د روسیې، فرانسې، ایټالیا او دغه راز د جرمنی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم په دې مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم ویل کېږي چې په دې مراسمو کې به برخه واخلي. دغه راز د دې مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او په کابل ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او دغه راز لویدیز متحدینو په وروستیو کې پر حامد کرزي فشارونه راوستي چې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزه وکړي او هغه چارواکي دي له دندو لرې کړي چې په اداري فساد کې ښکیل دي او د دغه راز دوی د اداري فساد لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړېدو او د یوې ځانګړې محکمې د سترو جرمونو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا نن راپور ورکړ چې د افغانستان د قانونو وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو د کان په قرارداد کې له یوې چینایي کمپنۍ څخه $10 میلیونه رشوت اخیستی دی. واشنگټن پوسټ دا خبره یو امریکایي مقام کړې چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دې راپور غټ کې اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د افغانستان د قانونو وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو د کان په قرارداد کې له یوې چینایي کمپنۍ څخه $10 میلیون رشوت اخیستی دی. واشنگټن پوسټ دا خبره یو امریکایي مقام کړي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده. واشنگټن پوسټ لیکلی چې د افغانستان د قانون وزیر د دې هیواد تر ټولو په لویه پروژه کې له چینایي کمپنۍ څخه دا پیسې اخیستې دي. که دا تور ثابت شو نو په افغانستان کې به د فساد یوه تر ټولو ناوړه نمونه وي چې تر اوسه پورې افشا کیږي. کرزی د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی چې خپله کابینه له داسې وزیرانو پاک کړي چې جیبونه یې په رشوتونو او درغلیو ډک کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي که څه هم ښاغلي کرزی په دې اونۍ کې د فساد پر ضد د یوې ادارې د جوړولو اعلان وکړ، مګر هغه پخوا د هغو وزیرانو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی چې په فساد تورن شوي دي. اوس هم څرګنده نه ده چې آیا هغه غواړي چې دا کار وکړي او کنه. لبل خو د افغانانو په منځ کې دا ذهنیت چې د دوی واکمنان غلا او رشوت خواره دي له حکومت سره د ولس ملاتړ کمزوری کړی او له طالبانو سره د هغوی خواخوږي زیاته کړې ده. واشنگټن پوسټ زیاتوي امریکایي مقام وایي د معدنو د وزیر په قضیه کې د شک ځای نه لیدل کیږي او خبره تقریبا یقیني ده. د ورځپاڼې د راپور له مخې د قانونو وزیر محمد ابراهیم عادل ته دا $10 میلیون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د 2008 کال د دسمبر په میاشت کې هغه مهال ورکړل شوې چې د چین له MCC دولتي کمپنۍ سره د لوګر د عینکو د مسو کان د استخراج تړون لاسلیک کړ. د عینک کان په نړۍ کې د مسو یو تر ټولو ستر نا استخراج شوی کان دی. د واشنگټن پوسټ راپور لمخې له MCC چینایي کمپنۍ سره د دې قرارداد لاسلیک کولو ځینې افغان او امریکایي مقامات چې له ښاغلي عادل سره د مساعدې په کار کې برخه لرله په غوسه کړل. دوی وایي چې د قانونو وزیر د چینایي کمپنۍ طرفداري وکړه او د مساعدې په وخت کې لویدیزو کمپنیو ته فرصت ورنه کړ. واشنگټن پوسټ وایي د لوګر د عینکو د مسو د قرارداد مسأله له دې کبله هم مهمه ده چې د قانونو وزارت اوس د یو بل لوی کان پر معاملې غور کوي. دا د حاجي ګک د اوسپنې کان دی چې MCC د قرارداد کولو تر ټولو زیاته لیواله ده. واشنگټن پوسټ د امریکایي مقام په قول چې د نوم د نه اخیستلو په شرط دې ورځپاڼې ته څرګندونې کړي، همدا راز لیکلي چې عادل د حاجي ګک مسأله هم مخکې تر مخکې فیصله کړې ده. عادل په یو مرکه کې په کلکه دا خبره راتله چې ګنې ده د خپل وزارت په درې کلنه دوره کې رشوت یا غیر قانوني کمیشن اخیستی دی. عادل دا هم وویل چې چینایي کمپنۍ په یو منصفانه مظاهره کې د دې پروژې ګټونکې شوه. عادل همداراز وویل چې د چینایي کمپنۍ په پانګونه کې په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ او د 400 میگاواټ برېښنا کوټ جوړول هم شامل دي. همداراز به د افغانستان حکومت ته $8.8 میلیون ورکوي چې دا امتیازونه د نورو کمپنیو تر وړاندیزونو زیات دي.
و مردل چې د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د افغانستان د قانونو وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو د کان په قرارداد کې له یوې چینایي کمپنۍ څخه چې دغه قرارداد یې ګټلی دی $10 میلیون رشوت اخیستی دی. واشنگټن پوسټ دا خبره د یو امریکایي مقام له خولې کړې ده او وایي چې دې مقام ویلي چې دا کره شواهد دي او په اړه شک نشي کېدی. د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو په وروستیو کې خبري رسنیو ته ویلي چې د ولسمشر کرزي د اوسنۍ کابینې د یو شمېر غړو د پخوانیو وزیرانو او دغه راز د یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو پر ضد د اداري فساد تورنو په اړه یو لړ شواهد راټول کړي دي او ولسمشر ته یې د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې څو دغه تورن د محکمې ته راوکاږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي راډیو اوري ولسی جرګې هم نن په خپل عمومي غونډه کې د حکومت چارو د څارلو لپاره د جرګې په چوکاټ کې د یو څارونکو کمیسیون پر جوړېدو بحث وکړ. د ولسی جرګې رئیس وویل د دې کمیسیون جوړېدل د حکومت چارو د شفافیت او پرمختګ لپاره ضروري خبره ده. د جرګې اکثر غړو پر دې تاکید وکړ چې د نوي حکومت له جوړېدو سره باید د حکومت او شورا ترمنځ اړیکې نږدې او یو له بل سره همکاري زیاته شي. تفصیل کابل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د حکومت د اعمالو د څارلو لپاره د جرګې په چوکاټ کې یو ځانګړی کمیسیون ولري، خو تر اوسه په دې کار نه ده توانېدلې. د جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم پر موضوع بحث وکړ او پریکړه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې باید یو طرحه ترتیب او د حکومت د اعمالو د څارنې په نوم یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. په دې هکله د جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل
نظارت یک عملی مستمر است که از آغاز شورا تا با پایان شورا توسط کمیسیونای زیرفت باید صورت بگیرد.
سارانه یو دوامدار عملیه ده چه ده شورا لپایل سخه تر پای پوره باید ده مربوط کمیسیونونو لخواه تر سرشی. مون تروسه پوره ده وزارتونو ده چارو چارلو تا پروگرامونه نلرل، خو بیا هم یو شمیر چارل شوی او ځینې پاتې شوی دی. وروسته دې باید داسې پروگرامونه جوړ شي چې د ارګانونو چارې د یو منظم پلان سره سم وڅېړل شي او په همدې توګه پرمخ ولاړ شو.
ښاغلی قانوني په تیرو کلونو کې د جرګې د اداري هیئت فعالیتونه وستایل او ویل چې د جرګې اوسنیو کمیسیونونو د اداري هیئت د پلان سره سم د ګڼ شمېر وزارتونو فعالیتونه، پروژې او پروګرامونه څارلي او یو شمېر وزیران استجواب کړي هم دي چې ښې نتیجې ورکړي دي. دده هم وویل د دغو څارنو په بهیر کې یو لږ ستونزې او نیمګړتیاوې هم وي او پکار ده چې په راتلونکي کې تکرار نه شي. د جرګې غړي شکری بارکزی وویل د نوی حکومت له جوړېدو سره باید په ولسی جرګه کې دغه ستونزه نوره پاتې نشي. دی وویل
تا امروز ما کمیسیونی که از اعمال حکومت نظارت کنه نداریم، یک کلانترین خلا هست و
تر اوسه پورې موږ داسې یو کمیسیون نه لرو چې د حکومت اعمال وڅاري، چې دا یوه لویه نیمګړتیا ده او که چیرې د حکومت کوم عمل څارل شوی هم دی بیرته یې پوښتنه نه ده شوې. د نوي حکومت له جوړېدو سره باید د شورا او حکومت ترمنځ اړیکې زیاتې شي تر څو ستونزو ته په وخت تدابیر ونیول شي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د حکومت د اعمالو د څارنې لپاره د یو ځانګړي کمیسیون په جوړېدو تاکید کوي چې په تازه شپو ورځو کې حکومت هم پریکړه کړې ده چې د دولت په چوکاټ کې داسې یو ارګان فعال کړي چې د فساد، رشوت او لویو جرمونو په وړاندې مبارزه وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د سلواک جمهوریت په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر دوه برابر کوي. د برتانیا صدر اعظم وایي د ناتو تړون نور غړي هیوادونه به هم افغانستان ته اضافي عسکر ولیږي. بلخو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په نوي حکومت کې طالبانو ته د شاملېدو خبر ورکوي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
سلواکیا د سه شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو ته به شاوخوا 2500 نور عسکر ولیږي. تر دې دمخه د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل د نړیوالو ځواکونو د پیوړي کولو لپاره هڅې روانې وي. د سلواک صدر اعظم رابرټ فیګو په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي دا هیواد به د خپلو ځواکونو شمیر چې اوس په افغانستان کې 206 سلویختو ته رسیږي دوه چنده کړي. براون چې په اروپا کې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې لږ تر لږه د 500 اضافي عسکرو د لیږلو په اړه خبرې کوي وایي د سلواک پشان د نورو هیوادونو اعلانونه به هم واورید شي. هغه ویل موږ به نورو هیوادونو ته هم نږدې شو او زه باور لرم چې د برېټانیا په ګډون به ممکن لس نور هیوادونه دې ته تیار وي چې د افغانستان څخه د ملاتړ لپاره نور عسکر دې هیواد ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د سه شنبې په ورځ د سکاتلند په یوه ښار ایدنبرګ کې د پارلماني اسمبلی ډلې ته په څرګنده توګه وویل چې د ناتو تړون غړي افغانستان ته د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لیواله دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند په همدې غونډې کې وویل پوځي اقدام باید له سیاسي اقداماتو سره ګډ وي څو د افغانانو باور په هغه حکومت چې اداري فساد ځپلی اعاده شي. هغه په دې لړ کې د کابل په حکومت کې لویو طالب قومندانانو ته د زیور کولو خبره هم وکړه. ملیبند خبره تایید کړه چې د طالبانو تشویقول چې وسله پر مځکه کېږدي او له حکومت سره یوځای شي یوه سمه لاره ده. هغه وویل دا هغه څه دي چې ژر یو وروسته به کېږي. د زیاته کړه تاریخي درسونه واضح دي. د پخواني شوروي د وخت او د کورنیو جګړو وینو ته تیږي دښمنان په نوي حکومت کې په ګډه کار کوي. پخواني طالبان د اوس په پارلمان کې دي. دا ډیره مهمه ده کسم وخت راشي نو دوی به اوسنی مخالف وسلوال دي ته تشویق کړي چې د دوی په لاره پل کېږي. بریتانیا په افغانستان کې 9000 عسكر لري چې امریکا څخه وروسته چې د ځواکونو شميري 8200 ته رسیدي دوهم ځای لري. خو په افغانستان کې د بریتانوي عسکرو د تلفاتو لډيري دو سره د نن په بریتانیا کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ کم شوه دي.
لبل خبر پر نوای چې جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو ماموریت لکتر لګ دی و کال په مخه وګ دی. د راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د هوا د دفاع وزیر پر نوول په افغانستان کې به د جرمني د اواکس الوتکو ماموریت پای ته ورسوي. اواکس الوتکې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو سره د کشف او څارنې په چارو کې مرسته کوي. اسمت سروان د دې موضوع نور حال اوروي.
د انګیلا مرکل حکومت په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت یو کال نور اوشت کړی خو د ځواکونو شمیر به ډیر نه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جرمني په حکومت کې د یوې سرچینې له قوله وویل چې د میرمن مرکل کابینې موافقه کړې چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت له 1200 تر 1300 میاشتو پورې اوشت کړي. د انګیلا مرکل په حکومت کې د منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د اژانس ته هم دا راز وویل جرمني به په افغانستان کې د خپل ځواکونو ماموریت یو کال بل هم تمدید کړي. د جرمني د حکومت د افریقا د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت موده په دسمبر کې پای ته رسیږي. جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ماموریت لپاره د شرطي شي چې د سرتیرو شمیر به تر 4500 نه اوړي. حاضر دمه په افغانستان کې د جرمني ځواکونو شمیر څه باندې 4000 دی. د خبر ځای ګوبل د جرمني کابینې د دې مسلې تر رسمي اعلان مخکې نن د افغانستان پر ماموریت موافقه ته ورسېده. تاکل شوی چې نن نو وخت د جرمني حکومت په دې باب خپل پریکړه اعلان کړي. خو له بل خوا د جرمني دفاع وزیر کارل کیودر څو ګوتنبرګ د سه شنبه پر وسول چې دا هیواد په افغانستان کې د خپل او واکچارونکو یا کشف الوتکو ماموریت په دسمبر کې لپاره تر رسیدو وروسته وښود نه کړي. ګوتنبرګ د دې پریکړې اعلان په ترکیه کې د ناتو له اړې څخه د آذربایجان او ترکمنستان له هوایي حریم څخه د الوتنې د حق پر سر جنجال یاد کړ. د وویل کې جنجال حل شو او واکس الوتکې به ممکن افغانستان ته واستوي. د جرمني دفاع وزیر وویل د اوس وخت لپاره موږ د واکس الوتکو د ماموریت اوږدولو نیت نه لرو خو که حالات بدل شول شرایطو ته په کتنې سره به نوې پریکړه وکړو. خو په اصولو کې موږ په افغانستان کې د واکس الوتکو د ماموریت کلک ملاتړ کوو. په جون کې د جرمني په خوانی دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ ویلی و چې ناتو به څلور اواکسارون کې الوتکې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت ته لسلو جرمني پوځي پرسونلو سره واستوي. دا ماموریت د دسمبر په 14مه پای ته رسیږي. جرمني تیره میاشت اعلان وکړ چې د افغانستان شمال ته به 160 تنه عسکر ولی شي چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو اډه لا پیاوړي کړي.
په افغانستان کې د بهرنیانو د پوځي ماموریتونو په اړه مو واورېدل. د سلواک جمهوریت وایي په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر دوه برابره کوي او جرمني هم وایي چې د خپل ځواکونو ماموریت به لږ تر لږه د یو بل کال په مخه اوږد کړي. د نومبر 19 په نړۍ کې ماشومان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ولسي جرګې او مدني ټولنې غړو نن په کابل کې په داسې حال کې ولمانځه چې په دې هیواد کې ډیر کم عمره ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي او ډیرې د مختلفو تیوریو ښکار کیږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو د هغو کم عمره ماشومانو شمیر چې کارونه کوي څه باندې 2 میلیونه وښود او د دې تر څنګ یې وویل چې څه باندې 10000 بې کوره یتیم او له اقتصادي ستونزو سره مخ ماشومان د هیواد پر روزنتون نکساتل کیږي. له ماشومان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ماشومان د ناوړه حالت په اړه د اندېښنې خودلو ترڅنګ د ژوند ښه کولو لپاره هم مختلف وړاندیزونه وړاندې شول. تفصیل له کابل د حسیب شهید په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو د مدني ټولنې استازو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو په هیواد کې د ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه وښوده. دغو چارواکو 19 د نومبر د ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په درشل کې د چهارشمې په ورځ په کابل کې دا ورځ ونمانځله او وی ویل چې په هیواد کې د ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو د مخنیوي او کمولو لپاره د رسنیو له لارې یو کمپین پیل کړی دی. د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ کمشنری حمیده برمکی وویل په افغانستان کې د ماشومانو حالت دوی ته د اندېښنې وړ دی. دا وایي د ماشومانو حقوق ډیر وخت د تلفي ځواکونو په بمباریو کې تر پښو لاندې شوي. د دولت مخالفو هم کله چې ښوونځي کلینیکونه او نور داسې د عامه خلکو ځایونه په نښه کړي د ماشومانو له حقوقو یې په کلکه سرغړونه کړي. 38 په سلو کې ماشومان په شاقه یا درندو کارونو اخته دي چې دا خبرې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. اغلی حمیدی زیاته کړه چې
روان کال کې پر ماشومان باندې د جنسي تیری و ډیر شپې خلک دوی سره سبتی شوی شپک ډیر شپې سلو کې ماشومان لزده کړو به برخې دي او اته څلويخت په سلو کې ماشومان قانوني عمر ته د رسیدو د مخه ودی کی او د هغه سړي چې د نوموړي په وینا د ماشومان په وړاندې تاوتریخواله زیات کړي دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي هم چې په دې غونډه کې خبري کولې وویل لوګه نامني او د مجرمینو د بخنی یا مافیات دود په افغانستان کې د ماشومان په وړاندې د زور زیاتیو د زیاتوالي سبب ګرځي په غونډه کې یوش مېر ماشومان هم ګډون کړي وو دوی ویل نه غواړي چې نور په هیواد کې د دوی له حقوقو څخه تیرې وشي د تخمینې په نوم یوې ماشومې د دې ورځې په ویاړ خپل پیغام په دې توګه وړاندې کړ
از هم شما توقع داریم تا زمینه زندگی سالمه
دا ماشومه وای له تاسو ټول نه مو هیله او تمه ده چې مونږ ته د یو سالم ژوند لپاره زمينه برابر کړي له مونږ څخه د هر ډول ناوړه ګټه اخیستلو مخنیوي وکړي مونږ پرې نه کړی چې په لارو لورو کې درند کارونه وکړو مونږ نور ستډیو نور بسته په افغانستان کې د ماشومانو د حالت په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د هیواد هم د ماشومانو د حقوقو څخه د ملاتړ کنوانسیون لاسلیک کړي روغتیا او زده کړې ته لاسرسی او د ماشومانو ټولنیز ګډون د دې کنوانسیون له مهمو ژمنو څخه دي خو بیا هم په هیواد کې لوګې او پرلپسې جګړو له ماشومانو سره دغه شوې ژمنې پوره کېدو ته نه دي پرېښي او ویل کېږي اوس کې نسبي سوله هم په هیواد کې واکمنه ده او نړیوال هم د هیواد حالات څاري په دې برخه کې لا هم د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي
له ماشومان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د په مناسبت په کابل کې د جوړ شوې غونډې راپور مو له ازادي راډیو واورید او له څلورمې بجو هم یو د قاوخ د فرشته جلال زیته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه سره لیکونه واوروي
په کابل کې د امریکا د سفارت سرچینې کابل ته د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو د خاص استازي ریچارډ هول بروک رسیدو خبر ورکوي جمهور رئیس حامد کرزی سبا ته د لوړی مراسم تر سره کوي او په کابل ښار کې نن شدید امنیتی تدابیر نیول شوی د جمهور رئیسات د مطبوعاتو د دفتر سرچینې وایي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ډیر ژر کابل ته رسیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د دریو کمپونو پر تړل کېدو ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما آسیا ته خپل سفر له جنوبی کوریا پلیدنه پای ته رسوي او نن سول ته ورسید د پاکستان پوځوي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو زیات لوی مرکزونه نیولې دي او د امریکا متحدو ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان د اسرایل لخوا د يهودانو د نویو مجزاینو د پلان د تصویب مخالفت وکړ
زموږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په اورستۍ برخه کې تاسو ته کوښښو ازانو د لټي پروګرام ځای شوی دی خو له هغه د مخه په ننګرهار کې بیا غوونې دی بهیر له حاله مو خبره و د ننګرهار په 212 کې په تیر څو کلونو کې د 2000 په شاوخوا کې پرختي پروژې تطبیق شوی او په سلګونو نور تر کار لاندې دي په کومو برخو کې پروژې تطبیق شوی او د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی په دې اړه له جلال آباد داوود وفا یو تفصیلي راپور راستولی
د ننګرهار د کلیو د پراختیا ریاست په تیرو شپږو کلونو کې سلګونه پراختیایي پروژې تطبیق کړي او په سلګونو نورو یې کار دوام لري د کلیو د پراختیا ریاست سرپرست مشر انجینر عبدالستار کریمی وویل نږدې 1200 بیلابیلې پروژې د ملي پیوستون او تقریبا 300 نورې د نورو پروګرامونو تر سیوري لاندې د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې بشپړې کړي دي کریمی وویل
تقریبا 3015 پروژې پیشنهاد شوې دي چې دغه منظور او فعلاً پکارا چول شوی دی چې دې جملې نه دغه دی 1015 پروژې تکمیل او ولسونو ته بهربرداري ته سپارل شوې دي د ملي پیوستون پروګرام کې مختلف نوې پروژې شامل دي سرک جوړول پلچکونو جوړول د استنادي دیوالونو جوړول دي د خزو ونده هم په دې کې په نظر کې نیول شوې چې هغه د پر هم یو تعداد پروژې د مثال په توګه لکه خیاطي او داسې نور پروژې په نظر کې نیول شوې دي د دې کې مونږ د اوبو برېښنا هم په لرو غرنۍ او منطقو کې لرو چې اوس فعلاً هغه یو تعداد جوړ شوی او یو تعداد په کار لاندې دي
تاسو دا کوم پروژې تر اوسه جوړ کړی دي څومره پیسې پیدا کېدلې دي ټول
تقریبا 1.9 میلیارد افغانۍ په شاوخوا کې دي
انجینر صاحب پرته د ملي پیوستون نور د کلو پراختیا وزارت کوم ډول پروژې تطبیق
کوي مختلفو پروګرامو د لارې نه زمونږ د پروژو شمیر د 300 نا اضافه کیږي او کمیږي نه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د کلیو د بیا رغونې د دفتر لخوا تطبیق شوې پروژې تر ډیره ګټورې بولي د ننګرهار د اډې یو اوسیدونکي اسلام ماما وایي
صاحب دا خو ډېرې ښایسته پروژې دي او زموږ ټول کلیوال او ټول مخلوق ځینې راضي دي ګور هغه استنادي دیوال ګوري چې دا د اوبو په مقابل کې جوړ کړی سیلاونه او دې ټول مخه نیسي څومره ښکلی دیوال دی دې خوا وګوره صاحب دغه ویلې جوړې کړلې دغه د کورونو په مخ کې د بعضې اوبه راتللې دا سړکونه یې خرابولې کوڅې یې خرابولې ډېرې ښایسته ویلې جوړې شولې څومره ښایسته کار دی په دې اساس باندې موږ ټول کلي او د ننګرهار ټول خلک دغه پروژې له راضي او خوشحاله یو
په دې پروژو کې څه شی نیمګړتیاوې دي او څه شی باید وشي
نیمګړتیاوې خو به یعنی خو خبره داده چې باید دا پروژې نوریم زیات شي او دغه کلی او زمونږ د وطن په آباد شي پروژې ډیر زیات جوړ شي د زمونږ د خلکو ارمان دی زمونږ د خلکو په دې کې ډیر کوشش کوي چې باید دغه پروژې جو حکومت ته ورځي خلکو ته ورځي د موسو ته ورځي چې د وطن آباد شي
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ قومي مشر حاجی فضل رحیم وایي د کلیو د پراختیا لخوا تطبیق شوی کلیوالي پروژې له ستونزو سره سره یو مثبت بدلون ته مخه پرانستې ده
سره باید رښتیا ووایي چې ډیر کارونه شوي سترګې په څوک نشي پټولی دونه کارونه شوي چې د زیر شاپو حکومت څلوېښت کلن او دوره کې مدغونه کارونه نه دي شوي ځکه پخوا ولسوالیو ته سړکونه پاخه نه وو اوس سړکونه پاخه دي پخوا دونه مکتبونه جوړ شوي نه وو اوس مکتبونه جوړ شوي پخوا کویان نه وي چې داسې حکومت خبره هم نه وو د رایر نه چې اوبه دي کوم جنش کې په بیالو به خلک پرې وتل اوس فضل د خدای د کویان ویستل شوي دي ډېر کارونه شوي دي په دې اتو کالو کې د کرزي صاحب په دوره کې چې کوم کارونه شوي دي دغه حکومت کې نو په هغه وخت کې چې کوم کارونه شوي هغه مونږ د دې سرونو سره مقایسه کولی دا کارونه چې په دغه دوره کې ډېر اوچت کارونه شوي خصوي منطقانی وو
د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر الادات وایي کلیوالي پراختیایي پروژې پرمختګ دی خو د نړیوالو دومره پراخه مرستو ته په کتنه دا پروژې لږې دي
څلور کاله مخکې تقریبا زموږ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې ځینې خلکو ته د شورای جوړې شوې دي هغو ته پیسې هم ورکړې شوې او هغه پروژې چې هغو انتخاب کړي وي هغه هم تطبیق شوې متاسف سره په خوا کې د هغې بل کلی دی د هغې تر اوسه پورې نه پیسې ورکول شوي نه اوسه پورې شورا جوړه شوې تقریبا بټیکوټ په ولسوالۍ کې اویا شوراګانې دي څلوېښت ته تر اوسه پورې پیسې رسېدلي او دېرش همداسې تر اوسه پورې نه پیسې ورکړې شوي او نه ورته چا کومه پروژه تطبیق کړې ده
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي نورو پروژو ته هم اشد ضرورت دی
زما نوم حاجي عبدالمتین بس دا پلونه او دا کویان مویان او دا شیونه شوي دي او دا د روشنندازونه کې څه دایم ورکړي دي او داسې کم وتم ډېر نه بندونه جوړول غواړي اوبه غواړي مثال د خبرې دا کوم ځای چې وچوی دا کوم ځای کې اوبه ډېرې کوم ځای کې کمی دي دا باید چې جوړ شي په تقسیم سره اوبو ازیاله راشي
خو په ننګرهار کې د کوچیانو یو مشر حاجي ګلمیران وایي د کلیو د پراختیا په پروژو کې د کوچیانو برخه خواره ده
خو زموږ عمومي کوچیانو د ملي پیوستون په دې دونه وخت کې نه کار کړی نه پکې حق ورکړی دا زموږ د دولت نم یو ګیله ده او د ملي پیوستون نم یو ګیله ده ځکه موږ افغانان په دې وطن کې حق لرو خو کوچیانو سره ملي پیوستون په هیڅ نه رقم او په هیڅ رقم ته هغه نه ده کړی
کوچیان خو خپل سیار خلک دي نو کوم ځای ته ورشي ملي پیوستون خلک
د سي سیار نه لکه په خواني چې عبوري کوچانو ته پاکستان ته ورتل زمنګ په چې سیارم د شپږ میاشتې په کابل کې درې میاشتې په ننګرهار کې یعنی ملي په واستون کولای شي چې موږ سره کمی ماسي یا کم کارونه تدوی کې لکه وس دا برکونه دا شیشې برکونه سولرې دا موږ ته راکولای شي موږ ځان سره هم ګرځولای شو دوی نه غواړي نه پوهېږم چې دوی کوم ځای کې مشکل ده
د ننګرهار ولایت ځینو اوسیدونکو وویل کلیوالي پراختیایي پروژې په ښه کیفیت نه دي جوړې شوې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی مولوي عبدالعزیز خیرخوا
زه څومره فکر کوم د خلکو د ستونزو لپاره په اوسني حالات کې یعنی په ډېره فیصده باندې اغېزمن دي ډېره فیصده به ته ویم خو متاسفانه چې بنظمی ډېر یو لوی بد مرض پکې پروت دی او بنظمی په دې معنی باندې چې اکثره ما مخکې درته عرض وکړو داسې خلک چې هغه د قوم سره خیانت کوي په دې پروسه کې خیانت کوي ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی شخصي جیبونو ته مال اچوي د کار کوالټي او کیفیت یې ډېر ضعیفه دی
نو ملي پیوستون خو دا وایي چې دا کسان خو خلکو انتخاب کړي پروژه هم خلک تطبیق کوي خلک داسې خلکو ته رایه نه ورکوي داسې مشر دی پکې نه راولي چې هغه مشکلات پیدا کوي او یا مثلا پروژه صحیح نه تطبیق کوي
اصلا داسې چې دولت مکلفیت لري چې اوسه نظارت باید وکړي د نظارت په اساس باندې زما ارزاري چې خدای دې خلکو انتخاب کړي مګر خلکو کې خطر سپور لزور ور پاتې ډېر چې خپل ضرورت نه کار اخلي څوک د قومندان په نوم څوک مثلا د قومي مشر خان او سردار په نوم باندې دایو مثلا دوه مدانه چې دوی د خپل پروژو به هیڅ کنټرول نه کوي نه نظارت کوي نه کیفیت ګوري نه کوالټي ګوري نه خلکو سره محاسبه کوي زی هغه د دولت څوک انتخاب کړي تین کړي د تاثیر نظارت کوي چرګان وي پلوونه پسونه وي چار قسم کار شي ورته صحیح کوي
خو د کلیو د پراختیا سرپرست مشر انجینر کریمی په ملي پیوستون پروګرام او په عمومي توګه د کلیو د پراختیا په کار کې د بډو او رشوت خبرې ردوي او د کوچیانو د ستونزو په اړه وایي
داسې پروګرامونه به چیرې هغه شي چې دوی سره سیار انتقال شي که مثلا مکتب دی ځای په ځای په یوځی کې جوړیږي کلینیک دی ځای په ځای یوځی کې جوړیږي موږ خو هغه کارونه کوو ورته چې عام المنفع وي نو عام المنفع کارونه چې موږ تر کوم ځای ګورو هغه باید ثابت په یوه نقطه کې جوړ شي نو دوی لکه فرض کوم یوځی کې څاګانې جوړې کړو کلینیک جوړ کړو مکتب جوړ کړو او د هغې ځینه دوی بلې خواته وړی چې انتقال کوي یا جمع د هغې ځینه بل ځیله ځي نو د دې حفظ مراقبت به څوک وکړي مخکې تا سو هم ذکر کړله چې د حفظ مراقبت د نقطې نظره د ستاسو پروژې ضعیف دي موږ پروژې چې تکمیل شولې ولستم چې وسپارلې نو د دې حفظ مراقبت وظیفه د شوراګانو ده او د ولسونو ده
په ننګرهار کې د مرستندویو ټولنو د پروژو د تطبیق د څرنګوالي د ارزونې د دفتر اقتصاد ریاست مشر پوهنیار سید قیاس سعیدی وایي تر دې وروسته د پروژو کیفیت ښه کیږي
یو مؤسسات چې جوګانې د هغوی ساختماني چارې مخته نه وړي هغه شرکتونه یا ساختماني شرکتونه چې مربوطه ریاستونو سره کار کوي دا د هغوی تر څنګ زموږ عمومي وظیفه هم ده چې باید دا وڅارو او دا کنټرول کړو چې په همدې موخه باندې اوس د یونما په همکارۍ او د محترم والي صاحب په هدایت سره د پی آر ټي یو سی ډي او د ټولو اداراتو موږ سره ژمنه کړې چې هر پروژه چې تطبیقی هر چیرته چې پروژه ملکی د هغه څار نظارت به د پی ڈی سی د ولایتي پرمختیا کمیټه چې د هغه سیکرټریټ د اقتصاد ریاست په غړ لري لیدي طریقه به کیږي ترڅو د بې نظمۍ او د افراطفری مخه ونیول شي یعنی زه دا منم چې په دغه څه خودسرۍ مخکې مګر اوس د دې لپاره د انتظام کمیټه جوړه شوې ده د دې لپاره نظارتي ټیمونه جوړ شوې دي او په آینده کې به دغه څه ډول پیښې نور نه تکراري
په عمومي توګه د ننګرهار ولایت استوګن د کلیوالي پراختیا لکارونو نه خوښ دي بیلابیل سیمو اوسیدونکو وویل د کلیوالي پراختیا کارونه په سلو کې اتیا ګټور دي او باید د لا خو نتیجو لپاره یې هڅې پراخه شي
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیا هم د ورکوشو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید دغه د ورکوشو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ په خپل تلیفوني پیغامونو کې لطفاً اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي له ټولو څخه مهمه ده چې په خپل پیغامونو کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ دا په دې خاطر کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي همداراز تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدئ 00 3 2 1 4 1 5 ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ځینې ورکشي عزیزان او دوستان پیدا شوي هم دي همدارس تاسو تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو مونږ ته تلیفون کړی دی خپل تلیفوني پیغام مو پریښی دی خو په پیغام کې مو د تلیفون شمیره له یاده وتلې ده خیر ګرانو اوریدونکو راځي چې د نن ورځې خبرونه په هغو پیغامونو پیل کو په کوم کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي
السلام علیکم زه د شخبات خبرې کوم دلته زراعه په نامه دی وحید الله ولدې الانګل پیدا شوی دی د 15 کال کې دلته ده چې رات سړی دی په دغه سمره دی په لیکنه وکړو تر وسه وایې د لیر ویدل وی
بل پیغام مونږ ته له بادغیسه د بالا مرغاب له ولسوالۍ څخه را رسیدلی دی. هلته په دغه پیغام کې یو ګران ورور داسې ویلي چې د دوی په کلي کې یو شخص په نامه د محمد نبی دی. راځئ چې دا پیغام هم په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم. دغه باید غوښتل چې ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ یم. موږ په کړی کې دا سړی دی چې نوم یې محمد نبی دی، د کندهار د ولایت د دالیا د علاقداری دی چې دې د یاد شپې تو یاد آیا یاد آتی او کال دغه دی. نو زه یې مات ذکر اغلا کړی ده. نو دغه نمبر باندې بیا زما سره اړیکه ټینګه هر سره کړم. محمد نبی پاک لدی د عبدالرحمن زوی دی، د محمد اسلام لسی دی. نو کې وروري کې راکازې کې وراري پر دغه نمبر زما سره اړیکه ټینګه سره د خبر ورک 00 نه ات نه 3 ات 2 سلور ات اخر ات ده.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګران دوستانو، محترم اوریدونکو، د تاسې هغه ټلیفوني پیغامونه به واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ټلیفون شمیره مو له یاده وتلې. خیر، فرق نه کوي، د تاسې د ټلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. پس له هر یو پیغامه به زه تاسې ته دغه د ټلیفون شمیرې ووایم. راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زمنا محمد داود در ولایت جراوت ولسوالۍ د لبنان څخه خبره کوم. ما د ماما زوی دی، د محمد په نامه باندې د 25 کال کیږي د نادره سعودي چاو ایران کې لیدلی دی. کله ده پاکو څوک معلومات له زموږ سره دی د ټلیفون په دغه شمیره په تماس کې سي. السلام علیکم.
ګران دوستانو، که تاسو د دغه ګران اوریدونکو د ورک شوی عزیز پاک له معلومات لري، ورته په دې شمیره ټلیفون وکړئ. 00939942194. د ټلیفون شمیره ور بیا وایم: 00939942194.
ما پلاور وخت راشکاله کې نوم عبدالکریم دی، پلان مې ملي اکاري د ورونو وانه عبدالکریم محمد نیم د عبدالعلیم شیر د ولاری وسلوالی دی له شرګا ولایت یا د خپل یا بلندواره لوی د مې کور ګوشی دی. د بیا جن پر سر کې شی دی نشانه ده. موږ ګرو ما ته هم پیغام شپ کې نشه کوي.
کتا سي د دغه ګران ورور د ورک شوی عزیز پاک له معلومات لري، ورته کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون وکړي: 00923250040. شمیره بیا تکراروم: 00923250040.
السلام علیکم. زه خواروب د تخیر نګریم د عبدالجبار په نوم باندې، او سړی دی چې د تلغن اوسېدونکی دی، د پلان نوم یې الګول دی، او دا د ډېرو کلونو تاریخ هم بېدرګه شوی دی. او دا سپین ږیری سړی دی چې د مهربانۍ لخوا لري د خوږې ټلیفون باندې نمبر وکړو. السلام.
ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه اوریدونکو د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ، ورته کولای شئ چې په دې شمیره ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره ده: 00939322300. د ټلیفون شمیره به اوري بیا وایم: 00939322300. ګرانو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس ور ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لېږلې دي، او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
زاج ګلزمان یم، د شیراز د وزیر آباد څخه غږیږم. زاج ګلزمان بختیار، ما یو خره ورک دی د درې کال کېږي. نوم یې نیم دی، د جمال الدین زوی. که چیرې دغه هر سړي هر ورور لیدلی ما ته ادرس راکړي، یا په دغه شماره 0913 3174
صرف هفت زنگ ووی یا صرف نو صد و یبده صد و پنج نود و پنج باندې زنګ ووی نو زه به ډېر جینې خوشحاله سم ډېرې دوای به پاکې وکړم ډېر مننه به جینې وکړم او داسې تور نری ستا والک دی دا نولس کلن نری خنم رنګه هلک دی دا که چې هر چا ادرس دغه راکړي نو زه به ډېر جینې خوشحاله سم وسلام.
الو السلام علیکم زاود الودود د سرانانو د چمب خبرې کوم ما دا کاغذ دی په نامه درما رسول نمیږي د محمود فکر دوی دی د مجید اکا وراره دی کپار اکا سلام اکا دا ټوله د دا کاخیل دی که د ده په هکله هر څوک درک درلودلی شي موږ سره د ټلیفون پر دغو شمارو باندې تماس نیولی شي. زاود الودود خبره کوم صفر درې سوه دوه یوویشت درې څلوېښت نه سوه اته شپېته سپر درې سوه دوه یوویشت درود څلوېښت نه سوه اته شپېته بله د ټلیفون شماره تکرارم سپر درې سوه شپږ دوه سوه شل پنځه نوي نه نوي.
زه ولی محمد خلوص نقندغه د غزنی د ولایت فعلاً په کراچۍ کې د ما یو اوښی ورک د اصل نوم یې حبیب الرحمان ده تخلص بریالی ده دا یو کال کېږي ورک شوی ده که څوک قطر لري دغه شمېره ته دې زنګ ووهي صفر درې درې دوه درې پاک زه صفر څلور پنځه درې وسلام.
زه د مختار د کوټې پاکستان خبره کوم موږ یو ورور ده دا او کال کیږي چې ورک سالو ستا نیمه د جیلانی زوی ده د زابل ولایت د نوار د ولسوالۍ د چتری د کلی ده که چیرې هم ستا په خپله زموږ اوري یا نور خلک ده د په هکړه معلومات لري موږ ته دې پر دې ټلیفون پر دې نمبر وزنګ ووي سالو سات درویش شپږ پنځوس یو سل شپږ صفر درې سوه اووه درویش شپږ پنځوس یو سل شپږ.
ماری جا دادی راجو ټول کرکوم سلامونه ورسیږي ورسله سلام دي ما یو ماما ده چې کلاس کاله یکیږي چې ورکته د کور څخه وتلې ده نه دره کده چې څوک په دغه اړه معلومات لري په دغه نمبر دي زنګ ووي صفر وسوه وایا اته اتیا څلور نوي یو ځل بیا صفر وسوه وایا اته اتیا څلور نوي وسلام.
السلام علیکم زه فیاض خبرې کوم نادا چغال دی چې د جمعګل په نامه یا د بنا په نامه مشهور سړی دی دا یو کال کېږي چې نادارا کدی یو ځای بندې دی او موږ ته ادارک نه معلومې چې چیرې بندې دي که ته په اخر هر څوک معلومات نه لري یا دی په خپله دا یا نه نه اورې موږ د په دې شمېره ټلیفون وکړو صفر اووه سوه اته نوي پنځه سوه دولس څلور سوه اووه پنځوس وسلام.
ہلو السلام علیکم زه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلام پیش کوم او داغه نه بعد ما خبره په غور واغلم زه د زما نوم محمد قسیم د پلار نوم حاجی عبدالواحد زه د کابل څخه خبرې کوم زما یو تر ورځې ده درې کال څلور کال مخکې ورک شوی دی کارونو شیرولی دی پلار نوم یې ملنګ دی د نیکه نوم یې شیرخان دی او چاته چې د په باره کې پته یا دی خپل دا اوري مهرباني دی وکړي یا دې کور ته راشي یا دې په دې ټلیفون باندې تماس ونیسي پاکستان کې زموږ شمېره ده د تره شمېره یې ده نوم یې فضل الله دی صفر درې سوه دوه یو اتیا اووه ویشت نهه سوه شپږ شپېته نمره بیا یوه پېره تکراروم صفر درې سوه دوه یو اتیا اووه ویشت نهه سوه شپږ شپېته او په افغانستان کې ټلیفون شمېره ده صفر واویا پنځه پنځوس واویا شپږ سوه شپږ شپېته بیا یو پېره تکراروم صفر واویا پنځه پنځوس شپږ شپېته پنځه پنځوس واویا شپږ سوه شپږ شپېته او دا د حاجی اسکر په نامه ده چاته چې د هغه په باره کې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دې ټلیفونو باندې تماس ونیسي وسلام.
زه حاجی جان آغا د پاکستان کراچی ښار څخه د آزادي رادیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه وایم. د یو ورکی د معلومات په اړه پیغام لرم په کال کې د یو زر درې سوه یو اتیا ما د خپل پلار جنازه د پاکستان څخه افغانستان ته ووړه د بازګشت په وخت کې د عقرب د میاشتې پنځلس د یو زر درې سوه یو اتیا کال
کار و چې ما د پاریاب د ولایت د ترانسپورت څخه د هرات ولایت وخوا ته حرکت وکړي چې د موټر په سواریانو کښې یو پښتون ځوان شاید عمر یې دېرش یا پنځه دېرش کاله په شمول د دوو پښتنو سیاسر و چې شاید د یوې عمر شل پنځه ویشت کاله پورې او د بلې اتلس لا شلو کالو پورې و. په موټر کښې ملګري تللې چې دوی هم ملګري شوی چې دوی هم و پاکستان ته روان وه. هغه ځوان ما ته خپل نوم نیک محمد په قوم نیازی د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی معرفي کوي. د پاکستان کراچۍ ښار کښې زما د څنګه همسایه شوه. پس د څو ورځو د کراچۍ د ښار بلې سیمې سوراخ ګور د یو بل افغان ورور محمد میر نانوای همسایه شوي وه و محمد میر نانوای ته هغه ځوان خپل نوم خیر محمد یا نیک محمد قوم په شهید د بغلان ولایت اوسېدونکی معرفي کړی و. د دوی دقیق ادرس معلوم نه دی چې د کوم ځای اوسېدونکي دي. دوې ورځې کوچني اختر ته د یو زرو درې سوه یو اتیا کال پاته و چې د محمد میر نانوای د ځای څخه تللي دي. هغه نه بعد د دوی په اړه موږ ته معلومات نشته. که چېرې هغه کس او یا هغه سیاسر خپلو کورو ته سلامت رسېدلي وي په هر ځای کښې چې دي مهرباني دې وکړي زموږ سره دې تلیفوني تماس ونیسي چې د دوی په اړه زموږ تشویش راپسي. او که چېرې دوی ته د کراچۍ په ښار کښې چا کوم تکلیف یا ضرر رسولی وي خپلو کورو ته نه وي رسېدلي بیا دې هم مهرباني وکړي زما سره دې تلیفوني تماس ونیسي. د پاکستان کوډ نمبر دی دوه صفر دوه نوي. زما د موبایل نمبر دی صفر درې سوه دوه سوه دېرش وه اویا پنځه دېرش. موبایل نمبر بیا تکراروم د پاکستان کوډ نمبر دوه صفر دوه نوي. زما د موبایل نمبر صفر درې سوه دوه سوه دېرش وه اویا پنځه دېرش. وسلام.
السلام علیکم. زه ستانمزې خبرې کوم د کابل نه. فعلاً اوسېږو په لنډ هوټل خیبر ایجنسۍ ملک نادر خان کړي کې. زما پلار چې دېرش کاله مخکې د روسانو په وخت کې ورک شوی دی. د مشر ورور نوم یې معروف خیل او د کشر محمد زمان. قوم مطمانځی ولایت ننګرهار ولسوالۍ ممندره ګرځي غوز. که چا ته معلومات وي نو په دې نمبر موږ سره ښېګړه وکړئ. صفر درې صفر صفر پنځه اته درې پنځه پنځه دوه دوه پاکستان نمبر. افغانستان نمبر صفر اووه صفر 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 څلور څلور درې نهه پنځه. وسلام په احترام.
بله سلام علیکم. زه ارشاد د خیلي ولسوالۍ په شکې د قالي اوسېدونکی یم. زما محمد عبیدالله نمې دي په وطنخان مشهور دی. مونږ ته د بیا خپله زنګویا زمونږ نمبر دی صفر اووه اویا شپږ اته پنځه څلور څلوېښت اووه دوه. دا نمبر زما له ارشاد په صفر اووه اویا شپږ اته پنځه څلور څلوېښت اووه دوه. دا نمبر دې زمونږ واخلي زمونږ ماما او مونږ ته په دې نمبر زنګ ووایي او بیا دې مونږ ته دغه پیغام بېرته را واړي نو دا بس
زاب لوایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی فعلاً د پاکستان د چمن د ښار څخه تاسو ته زنګ وهم. محمد یوسف د لوایت زوی عمر یې تقریباً څوارلس کاله دوې میاشتې کېږي چې د خپل کور ته وتلی دی. که څوک د هغه پاکله معلومات لري یا دی دغه پیغام په خپله اوري مهرباني وکړي په کوټه کې موسا کالونی عزیزي کلي ته خبر ورکړي او یا دې په بغرال ور چمن کې د سی دریم دکان ته خبر ورکړي او یا دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره ده صفر درې صفر شپږ درې اووه یو اووه صفر دوه یو. بله شمېره ده صفر اویا څلور اویا نهویشت اووه سوه څلوېښت او درېیمه شمېره ده صفر درې سوه درې دېرش اووه اویا اته پنځوس څلور سوه درې شپېته.
السلام علیکم. زه ستانکزی خبرې کوم د کابل نه. پیاله نوسېږو په لنډ کوتل خیبر ایجنسۍ ملک نادر خان کړي کې. زما پلار چې دېرش کاله مخکې د روسانو په وخت کې ورک شوی دی. د مشر ورور نوم یې معروف خیل او د کشر محمد زمان. په قوم مطمانځی ولایت ننګرهار ولسوالۍ ممندره ګرځي غوث. که چا ته معلومات وي نو په دې نمبر موږ سره ښېګړه وکړئ. صفر درې صفر صفر پنځه اته درې پنځه پنځه دوه دوه پاکستان نمبر. افغانستان نمبر صفر اووه صفر صفر څلور څلور درې نهه پنځه. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ملا حضرت الله د بغلان ولایت د دوشی ولسوالۍ سره تاسو سره خبرې کوم. زما یو تره چې د پاچاخانو په نامه باندې یادېږي د پاکستان په لور کډه سره تللی دی. موږ ته هېڅ پته نه لګي که چا د هغه په اګله خبره لري یا هغه خپله زما دا پیغام اوري نو ما ته په دغه شمېره باندې زنګ وایي.
صفر و و پنجا و و اشپاس و صفر و و سلام.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنوی خیر. بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا په دې خاطر چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. همداراز تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه راولېږئ، ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره. تر بل پروګرامه تاسې په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
باز هم